به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شما. خوش آمدین رضوان.
دیره من از سید سمی عباس دوستانو ده و ساده خبرونه ده شمشاد زدران پا تخنیکی همکاری ورندگی گی و پا کیاوری چه متحده ایالات پلان لری چه پراتلون کو چو کلونو که ده افغانستان پر امنیتی زواکونو پا افغانستان که ده بیراغون پا پروشو منده میلیاردون ډالر مصرف کړي. په کابل کې نن ګڼ شمېر کسان د پاکستان پر ضد د مظاهرې لپاره راټولېږي او ټاکل شوی چې مظاهره په څو شیبو کې پیل شي. له مظاهرې درته تازه حال هم درکو. خو په سر کې محمد حدیث پردیس د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. امریکا متحده ایالات وی د افغانستان امنیتی ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسی جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. او د ایران حکومت لسته نسونی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالات وی د امریکا متحده ایالات د افغانستان امنیتی ځواکونو سره په کال 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن پرونسي شنبه څرګنده کړه چې د مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ریچارډ اولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غوړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسی جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. هایسم پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه خپل ریپورت وړاندې کړ او څرګنده کړه چې دا پرمختګ ډیر مهم دی. هایسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه امنیت شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې څرګنده کړه چې د افغانانو د راتلونکي په اړه خوشبینه دی. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا امنیت قومندان جنرال عبدالفهیم قائم پرون سه شنبه آزادي راډیو ته ویل چې دا وسلوال طالبان په لسی او تګاب کې جنگیدل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا امنیت قومندان زیاته کړه چې دوه سړي تښتونکي هم نیولي چې په دې ولایت کې په یو شمېر قتلونو کې لاس درلود. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې د بادغیس په جوند ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې کړي او څلور عسکري وژلي دي. په دې پیښه کې یو عسکر زخمي شوی دی. د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله فضلي پرون سه شنبه آزادي راډیو ته څرګنده کړه چې پیښه مازیګر شوې او اصلي عامل یې لا نه دی څرګند شوی. د ښاغلي فضلي په وینا امنیتي ځواکونو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران حکومت لسته نسونی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. د ایران مطبوعاتو پرون سه شنبه د دې هیواد د استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله وویل چې دا ترستان په تهران او دریو نورو ښارونو کې نیول شوی دی. علوی په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې د ترستانو د ډلې پر داسې سیمو د حملو پلان درلود چې له خلکو ډکې وي. علوی څرګنده کړی چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکې مواد نیولي او ایران ته د لږ تر لږه 100 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د انتقال پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخانی د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري او د تروریستي حملو د ترسره کولو لپاره ورغلي وو. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د ویندوی کریستوفر ګارور دا څرګندونې د فلوجي ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوې ردوي. د کریستوفر ګارور په وینا د فلوجي ښار درېمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجي کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي اعلان وکړ چې د فلوجي ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي. خو داعش وسلوالو د فلوجي ښار په شمالي څنډو کې پخې ټینګې کړې او مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلی چې له پیژندل شوي شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. د ملګرو ملتونو د اداري ویلي چې د بحرین د حکومت دا کار په څرګند ډول د توجیه وړ نه دی. د دې سازمان ویاندې روینا شادماسانی پرون سه شنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د بحرین حکومت لا آیت الله عیسی قاسمی د سلب تابعیت لپاره قانوني پروسه نه ده بشپړې کړې. د بحرین حکومت په زغرده د ایران نوم نه دی اخیستی، خو پر آیت الله قاسمی د فرقی تشدد او بحرینیانو ته د خدمت تور لګولی دی. د ایران سپای پاسداران انقلاب په یو خبر پاڼه کې چې فارس خبری اژانس خپره کړي ویلي چې لا آیت الله قاسمی د تابعیت اخیستل به په بحرین کې د اور لمبې بلې کړي او د دې هیواد د حاکمانو پر ضد بورانون کې بلوا پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند جان کیربی ویلي چې واشنگتن هم پر دې پیښه اندېښنه لري. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسیې غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور ډیوډ پر دوی طرحه وړاندې کړې په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د جنگي جټ الوتکو د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړیو ترمنس وروستیو نږدې تماسونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روسیې جټ الوتکو او هلیکوپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د مزایل لوزت یوې بیړۍ ته ډیر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سنا ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رای ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روسیې د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه وشي. پریکړه لیک پر روسیه غږ کوي چې له داسې تحریکامیزه فعالیتونو چې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدانو ته خطر پیښوي لاس واخلي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیځ کې و تنه افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیې ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1518 کلونو ترمنځ دي د یونان میسولونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې درولی وو او کله چې د هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې پولیس خبر شول. او وروستی خبر هغه دا چې د موټرو د فرانسې موټرو شرکت پوژو ستریون د ایران د موټرو چلولو له شرکت خودرو سره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه. پر دې ګډه پروژه به چې پرون سه شنبه سند په تهران کې لاسلیک شو په 15 کلونو کې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره پانګونه وشي. فرانسه او ایران په پیژو 2008 سپورتی او پیژو 301 موټر جوړوي چې پرزې به یې په ایران کې تولیدیږي. نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس د تهران پر حکومت د غربي دولتونو بندیزونه نرم شوي او دا هیواد له اقتصادي انزوا د وتلو هڅې کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. متحده ایالات وی د افغانستان پر امنیتی ځواکونو او د افغانستان د بیرغونې پر پروژو به په راتلونکو څو کلونو کې زرګونه میلیونه ډالر مصرف کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغان حکومت ښه حکومتوالي ستایلې ده، خو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هرات کې وی میرمنې خپل یو پښتورګی په 200,000 افغانۍ پلورلی دی.
خانم ما گفت تو مرد خونه مانی، تو اگه گرده خور بدی.
د دې رپورت پوره جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د کونړي سودین کې شکایت کوي چې په حق روزه کې د برېښنا د نشوالي او د ګرمۍ زیاتوالي په وجه لګڼو ستونزې سره مخ شوې دي.
کوم مرګ چې د دې فابریکې د هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونی نه کیږي او د عام خلکو ته هیڅ دغه فائدہ نه رسیږي.
خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدل شي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د ستري پانګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په نوم څېړنیز مرکز ته ویل چې متحده ایالات به تر 2000 میلادي کال پورې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ستره پانګونه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زې پر رپورت کې ورو.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان لامنیتی ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارډ ډالر مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا ته کړی ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کال د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا ولګول شي. ریچارډ اولسن زیاته کړی چې د امریکا حکومت بالا کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څیړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړي چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس د مرستې کوي. د واشنگتن ټایمز په حواله ښاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ دروان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لښته لږه نظره 800 عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسکر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپل غړو 9000 عسکر وغواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته رسیدو رئیس په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسولو پلان درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو په بیا او د نړیوالې ټولنې لمرستې پرته دوام نشي کولای. ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته شایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلی اولسن څرګنده کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي، خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي. ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کېږي، خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي. د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کېږي چې په افغانستان کې مرستې ضایع شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لښته لږه 143 میلیارد ډالر لګولي دي، خو د ناسمې ادارې اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلې او تر ډېره حده ضایع شوې دي.
و امریدل چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د ستري پنګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرون په دیړه په واشنگتن کې څرګندونه کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، نن په کابل ښار کې سلګونه کسان راټولېږي ترڅو د پاکستان د روسي سیاستونو پر تورخم د پاکستانی پوځیانو د بریټ په اکثر عمل کې مظاهره وکړي او له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي. موږ هڅه کوو چې په کابل کې خپل خبريال سره متماس ټینګ شي او په دې اړه د مظاهرې تازه حال له تاسو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولاس هایسم پرون د دې هیواد د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل رپورت وړاندې کړ. هایسم د افغانستان په حکومتدارۍ کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل او په جګړه کې د ملکیانو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. نیکولاس هایسم له افغانستانه د نړیوالو د دوامدار ملاتړ پر غوښتنه هم ټینګار وکړ. فرشتي جلال زی په رپورت برابر کړی دی.
نیکولاس هایسم په افغانستان کې د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. هغه پرون په امنیت شورا کې وویل چې د دې دوه مهمو پوستونو لپاره د مشرانو تایید په افغانستان کې د عدم اطمینان اوږده لړۍ پای ته ورسوله. نیکولاس هایسم د امنیت شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې دا یو مثبت پرمختګ بللی او باور یې څرګند کړی چې د افغانستان د امنیت ټینګېدل سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. د هغه په وینا ټوله سیمه د دې منطق او مسؤلیت منلو ته تیار ده چې د افغانستان ستونزه سیمه ییز حل او همکاري غواړي. هغه ویلي چې په افغانستان کې حتی د روژې په میاشت کې تشدد او پر ملکی خلکو حمله روانې وي. نیکولاس هایسم په بدخشان کې ورستي حمله ته په اشاره وویل.
بدخشان
همدا پرون مشکو بدخشان کې د څو ماشومانو په ګډون د ملکی خلکو د وژل کېدو او زخمی کېدو خبر واورید. په افغانستان کې د ملکی تلفات او د جګړې له امله د بې ځایه شوو کورنیو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په امنیت شورا کې څرګنده کړه چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پر کار کوونکو قاضیانو او وکیلانو خونړۍ حملې د شدیدې اندېښنې وړ دي. نیکولاس هایسم د کډوالو په ارتباط د افغانستان د دریځ ناتړ وکړ او وی ویل چې افغانان باید له هغو منابعو سمه ګټه پورته کړي چې ورته برابرې شوي، څوله دې هیواد سره د نړیوالو مرستې عملي نتیجه ورکړي. نیکولاس هایسم د امنیت شورا په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي سفیر هم پکې و، د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي شورا د تاسیس هرکلی هم وکړ. د افغانانو لپاره په اقتصادي او امنیتي برخه کې پرمختګ مهم دی څو په خپل حکومت باورمند شي. په ځانګړي ډول په اوس مهال کې دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه حکومت غواړي چې د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې له نړیوالو د اوږدمهالې مرستې تعهد ترلاسه کړي. دا نیکولاس هایسم په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلورو هیوادونو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد وژل کېدو په نږدې وخت کې د دې بهیر د بیا پیل او بریالیتوب امکان کم کړی دی. هایسم خوشبینی او باور څرګند کړ چې افغانان به په خپلو کې د ملي وحدت په ټینګ ساتلو پر ستونزو بریالي شي.
د فرشتي جرال سي پراپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذ نیکولاس هایسم د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون خپل ریپورت وړاندې کړ. دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، په کابل کې نن ځوانان او نور خلک راټولېږي ترڅو د پاکستان د وروستیو سیاستونو پر تورخم د پاکستاني پوځیانو د وروستیو بریدونو په اړه له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي او په دې اړه د افغانستان د خلکو په خاص توګه د ځوانانو دریځ څرګند کړي. همدا شیبه په سیمه کې په کابل ښار کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اخګر صاحب، مظاهره پیل شوې که څنګه؟
بلی
مظاهره پیل شوې اخګر صاحب، غږ مې اوري؟
بلی، مظاهره تر لاریون تر دوه سفرې شروع شوې نه دي، خو ډېری خلک دلته راټول شوي دي. دوی شعارونه ورکړي د پاکستان پر ضد، او په عین حال کې دوی وایي چې موږ ډیورنډ کرښه نه منو، او د دې تر څنګ ډیورنډ کرښه د استبداد او استعمار یو کرښه بولي، او وایي موږ حق لپاره مبارزه کوو او اخر دا کرښه به خرابو ان شاء الله. او د دې تر څنګ دوی وایي القاعده دی، ایسای دی، او ایسای توریزم حمایت کوي. تر دا اوسه پورې لسګونه کسان راټول شوي دي، اما لاریون دوی شروع کړی نه دي. ځینې مسؤولین چې دلته دي دوی وایي چې لاریون تر یونما دفتره پورې ځي. دلته یون صاحب زموږ سره دي، کولی شي چې تاسو نور هم جزئیات دې په اکله راکړي.
بله، مهرباني.
السلام علیکم
یون صاحب محترم. السلام علیکم، خبرونه ته بخیر. علی مراد خبرې کوم. دا مظاهره د چا لخوا تنظیم شوی یون صاحب، او هدف یې څه دی؟
مظاهره خو د بیلابیلو مدني فرهنګي ټولنو قومي شوراګانو لخوا تنظیم شوی، او هدف یې د پاکستان د وروستیو یرغلونو او د تیر یرغلونو غندنه ده. نو دا د نوي ښار په پارک کې راټول شوی، نو نور اوس خلک را روان دي. 9 بجې به کېدی شي دا رسمي شروع شي، او ټاکل شوی وه چې یوناما دفتر پورې دی لاړ شي، خو امنیتي ځواکونه ځینې دلایل لري چې همدې ځای کې به دا مظاهره ختمه شي. نو کېدی شي د هغوی سره په تفاهم کې دا مظاهره یاد ورته یا یوناما دفتر مخ سره ختمه شي. غالبا چې همدلته به ختمه شي. دلته یو پریکلیک دی، یولس مادي پریکلیک صادرولو سره به، او دا مظاهره رهبري هیئت چې ده هغوی په دې پریکلیک باندې کار کوي. په پای کې به د یو پریکلیک صادرولو سره دا مظاهره شنه پای ته ورسیږي.
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو د مظاهرې تنظیمونکو، او د غراس په کابل ښار کې ځوانان راټول شوي دي ترڅو د پاکستان لخوا پر تورخم ورستي بریدونه وغندي، له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړي، او د ډیورن کرښې په اړه د افغانستان د خلکو نظر او دریس هم روښانه کړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې د دې مظاهرې ورستي جزئیات له تاسو سره شریکو. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو، او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکایي ځواکونو او جنگیالو ټکو لپاره کوم ممانعت نشته چې هغه ډلې په افغانستان کې په نقشه کړي چې امریکا ته تهدید وي. ورسپانه بیا د القاعده او اسلامي دولت ډله د بیلګې لپاره یادوي. وال سټریټ جرنال لیکي چې تر اوسه د طالبانو په برخه کې دغه سیاستي نه و او هغه محدود ازادي چې امریکایالو ټکو په دې برخه کې لرله هغه هم د کندوز له پیښې وروسته اغیزمنه شو. تیر کال چې کله طالبانو د کندوز شهر د دوه اونیو په مخاوني او امریکایالو ټکو په دې شهر کې د بی پولي ډاکټرانو روختون صحوان بمباري کړ او د سلويشت ملکیانی ووشل. د ورسپانې په باور وروسته تر دې چې تیر میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د طالبانو پر ضد عملیاتو غوښتنه وکړه، د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په مهمو جګړو کې د حواله لاري د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مخکې امریکایي ځواکونو د طالبانو د ځپلو مسله یوازې افغان ځواکونو ته پریښې وه او له 2014 کال را په دې خوا د امریکا ځانګړو ځواکونو اولوتکو ته دا اجازه وه چې د طالبانو پر ضد هغه وخت عملیات وکړي چې دغه وسلوال امریکا او متحد ځواکونو ته مستقیم ګواښ پیدا کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په کابل کې د دوشنبې په ورځ دوه غبرګو چاودنو ته اشاره کړې ده چې طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. دا ورځپاڼې لیکي چې له دې بریدونو سره د روژې په سپېڅلې میاشت کې د کابل آرامه فضا ګډوډه شوه او د ملګرو ملتونو غوښتنه تر سوال لاندې راغله. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي وو چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي او له جګړو لاس واخلي. د کابل چاودنې په داسې ورځ وشوې چې ولسي جرګې دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس سره د باور رای ورکولې. ولسی جرګې معصوم ستانکسی د ملي امنیت عمومي رئیس او جنرال عبدالله خان حبیبي د دفاع وزیر په توګه ومنل. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې د افغانستان د امنیتي برخې د دوه مشان په داسې وخت کې ټاکل کیږي چې طالبان د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو له تشې څخه استفاده کوي او هڅې پیل کړې دي چې پراخې سیمې لاندې کړي.
په هرات کې یوې مېرمنې خپل یو پښتورګی په 200 زره افغانۍ وبلورل دی. زهرا یو 180 زره افغانۍ پور وړې و. د افغانستان د امروختیا وزارت وی د انسانانو د بدن د غړیو پلورل او اخستل غیر قانوني دي. په دې اړه د ازادي راډیو تفصیلي ریپورت وروي چې پیله د حق مېرمنې په خبرو کې چې خپل یو پښتورګی پلورل دی. اجمل ان په ریپورت برابر کړي.
دیرش کلنه زهرا درد گالی د خپل بدن یو مهم غړی پلورل.
په دې نوم خبره که زه خپل بډوډۍ ورکړم له داسې ستونزو او دردونو سره به مخ شم، ناروغه بشم، دومره دردونه به راته پیدا شي، نه پوهېدم، ویل مې خامخا ښه کېږم، بیا ژوند او مرګ هر څه د خدای له پلوه دي.
زهرا وایي که پوروړې نه وای خپل پښتورګی نه پلوره. نوموړي 180 زره افغانۍ پوروړې وه. قاچاقشیانو په ایران کې د زهرا خاوند برمته نیولی و. هغې پیسې پور کړې او خپل خاوند یې د قاچاقشیانو له منګولو خلاص کړ. خو د خاوند له راتلو وروسته زهرا اړ شوه چې د پورونو د خلاصولو لپاره خپل پښتورګی وپلوري.
خوان می ایران ته تللی و، هلته د قاچاقبرانو سره برمته و. مجبور وم چې د خپلو اولادونو د لګښت او د خپل خوان د ازادۍ لپاره له هغو کسانو پور وکړم چې پیژندل می.
عبدالسلام د زهرا خوان دی. هغه وایي زهره له ناچارې خپل پښتور کې و پلوره.
خانم ما گفت تو مرد خونه مانی، تو اگه گرده خور بدی.
عبدالسلام وایی میرمن میرا تا ویل چه تز مگ دا کور سره او که پختور گید لاس ور کری سبا بیکاره کی گی کور که کینی او دا ما شمان و لگخت برابر رول با بیا هم زما پر غالوی. را تا ویل بیا با علایم چیا گدایی وکرم او یا شرکتونو تا ورشم چیری چه کار هم نپیدا کی گی. پام دی خاطر می خزران مخ کش وقت پل پختور گی و پلورا و زی پلی نخود. دا زهره کن پختور گی دا 200 زر افغانیو پا بدل کیستل شبه. لا زهره و پختل شول چې پختورګی په کوم روختون کې ناروغ ته پیوان شو. هغه وویل
خودم شهر هرات بده په همدې د هرات خار کې د لقمان حکیم په روختون کې ایرانی ډاکټرانو راته جراحي عملیات وکړل.
تر ایرانی آینه
ودم. د هرات د گزارې ولسوالۍ د اوسیدونکو وایي د لقمان حکیم روختون له دې سره د پختورګی د اخیستون کې په منډلو کې مرسته کړي. ډاکټر فرید احمد اجاز د لقمان حکیم د روختون مسول او جراحي متخصص دی. نوموړي په دې روختون کې د پښتورګو اخیستل او خرڅول رد کړل. کله چې له نوموړي څخه په ایراد کې د ازادي رادیو خبریال شاپور ساویر وپوښتل چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ځینو خلکو لخوا د پښتورګو د پلورلو په اړه څومره معلومات لري، نوموړي وویل
پیش ما تو کس به خاطر مراجعه نکده تعداد انده کم اگر آمد بودم ما اون را پس
ډاکټر فرید احمد اجاز وایي تر اوسه موږ ته په دې اړه چا مراجعه نه ده کړې. یو کم شمیر خلک چې راغلي وو موږ هغوی بیرته ثواب کړل او ورته مو ویل چې دا موږ پورې اړه نه لري. دا چې څوک څه ستونزې لري، څوک پښتورګي پلوري، څوک اقتصادي ستونزې لري، دا مسلې اصلا زموږ په روغتون او طبي ټیم پورې کوم اړه نه لري. موږ د دوی پر کار نه لرو. کله چې یو ناروغ د پیوند عملیاتو لپاره کاندیدیږي، یعنی په ورستی پړاو کې چې ثابت شي پښتورګي په بشپړه توګه له کاره غورځیدلی، کله چې د کورنۍ یو غړی یا بل څوک دې قربانۍ ته چمتو شي چې خپل یو پښتورګي ورکړي، د مشورتي ټیم په مشوره موږ پریکړه کوو او دواړو کسانو توافق ترلاسه کوو. تر اوسه چې موږ له څومره کسانو سره مخ شوي یو، ډېرې د یو بل خپلوان او د احساس له مخې دا کار کوو. ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په روغتون کې څو کسانو لپاره د پښتورګي د پیوند عملیات شوی. نوموړي ویل مخکې به هغه افغان ناروغان چې د پښتورګو له داسې ستونزو سره به مخ و ګاونډیو هیوادونو ته به تلل او ډېر لګښت به یې پرې کاوه. د ډاکټر اجاز په وینا د ناروغانو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر د دې روغتون یو شمېر ډاکټران د عامې روغتیا د وزیر په سلا د ایران په یو روغتون کې د اوو میاشتو لپاره د انسانانو د بدن د غړو د پیوند په برخه کې وروزل شول چې وسملن کار کوي.
اولین پیوند تاریخ 3/1395.
ډاکټر اجاز وایي د لقمان حکیم په تخصصي روغتون کې د پیوند لومړني عملیات د 1415 کال د غوایي د میاشتې په درېمه نیټه ترسره شول. یوې 15 کلنې مېرمنې خپل پښتورګي خپلې 12 کلنې لور ته ورکړ. زموږ طبي ډله وتوانېده دا ماشومه له حتمي مرګ څخه وژغوري. د پیوند پروسه هم بریالۍ وه او پلورلو او اخیستلو مسله هم پکې نه وه. د جوزا په 1414 نیټه درې څلور کسان نور هم د پښتورګو د پایون لپاره کاندید وشي. د دوی د معایناتو پروسې و میاشت وخت ونیو او بلاخره ناروغان د پښتورګو پیوند ته چمتو شول. ډیرو یو د خپلو خپلوانو څخه پښتورګي ترلاسه کړي، نن سبا کې رخصتیږي او کورونو ته ځي. د لقمان حکیم روغتون یو بل مسؤل ډاکټر حبیب الله حبیبي ازادي راډیو ته ویلي هغه کسان چې غوښتل خپل پښتورګي ورکړي هغه ناروغانو ته چې پښتورګو یې کار پرېښی و ورپېژندلي.
تقریبا تا حال در حدود 20 مریض با ما مراجعه کردم.
دکتر حبیبی وایی تقریبا تر اوسه د 340 تر منځ ناروغانو موږ ته مراجعه کړي، یعنی هغه کسان چې غواړي خپل پښتورګي ورکړي. د دوی کم شمیر مول ناروغانو سره معرفي کړي،
مریضا آشنا ساختیم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د انسان د بدن د غړو اخیستل او خرڅول غیر قانوني ګڼي. د دې وزارت د معالجوي برخې مسؤل ډاکټر قمر الدین صدیقی ازادي راډیو ته وویل
خرید و فروش اعضا به هیچ وجه
خغلی صدیقی وایي د بدن د غړو پلورل او اخیستل هیڅ پلوه قانوني جواز نه لري. د بدن د غړو د پیوند په برخه کې تر اوسه هیڅ ادارې ته جواز نه دی ورکړل شوی. هغه قانون چې د بدن د غړو پیوند روښانوي تر بحث لاندې دی. د عامې روغتیا وزارت یوې کمیټې په دې برخه کې کار کړی او د عدلي وزارت سره یې په ګډه لا هم کار دوام لري. تر اوسه موږ په دې برخه کې یو تصویب شوی قانون نه لرو. د عامې روغتیا وزارت د انسانانو د بدن د غړو د پلورلو او اخیستلو مخنیوي خپل مسؤلیت کړي. که چیرې دا وزارت اجازه ورنکړي چې د زهرا په څیر بې وسله او فقیر ښځې خپل پښتورګي وپلوري، ښایي هغوی وروسته له منفي او پښیمانوونکو عواقبو سره مخ نه شي. زهرا ښایي غوښتل چې نور کوچنیان هم ولري، خو د جراحي عملیاتو پر مهال ورته ډاکټرانو ویلي چې د یو پښتورګي له لاسه ورکولو وروسته نور ماشومان نشی زیگوله.
امی عملیات انجام میشد، میگفتن که مثل تو در این دیگه صاحب اولاد نمیشی.
جوان
آزادی خزینه تر سری جازان ورکی چه دوتن باشی تسکره وخلی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شریع
پوهنه
چه ویمون پا مکتب که دباران در پارابانانی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1290 منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
یو شمیر دوستانو په خپلو اس ایم ایسونو کې ازادي راډیو ته پر مختلفو مسئلو باندې خپل نظرونه وړاندې کړي دي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکلي، موږ ټول افغانان د ډیورنډ کرښې څخه دفاع ته چمتو یو، هیچ چاته به اجازه ورنکړو چې پر دې کرښه تاسیسات جوړ کړي. دغه راز رئیس سیم الکوزی له ننګرهار څخه لیکي چې پاکستان ځکه پر تورخم د تاسیساتو جوړولو او د تورخم د بندولو کوشش کوي چې دا هیواد اوس منځوي شوی دی. او له پکتیا څخه د سمکنۍ ولسوالۍ له پکتیا څخه د ازادي راډیو دایمي اوریدونکي سمیع الله حلمي تندر وایي چې د سمکنۍ په ولسوالیو کې د برېښنا یو بند ته اړتیا ده. اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت رسیدلې ل محمد حدیث پردیس څخه اورو.
د امریکا متحده ایالات وای د افغانستان لامنیتی ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسی جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. د بادغیس په چوین ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او څلور عسکر یې وژلي دي. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي خار دریمه برخنی ولیده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلې چې له پیژندل شوی شیا عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. ایران د امریکا له بوئنګ شرکت د سل مسافروړونکو الوتکو د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړ. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیز کې وطن افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیا ته لیږدول وژغورل. او د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړې لیک کې د روسیې غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په حق روژه کې د برېښنا د نشوالي او د ګرمۍ د زیاتوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه چې دوی د نغلو انتقالي برېښنا کومې شمنې ورسره شوي، یوه هم د دوی په خبره نه ده عملي شوې. په اړه یې روح الله انوري رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو وای نږدې 50 کال کېږي چې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال دلته یو برېښنا کوټ جوړ شوی چې هغه مهال یې 950 کیلو واټه برق تولیدولو، خو کله چې جګړې شوې او کونړ مجاهدین ونیو د نورو ملي شتمنیو په څیر یاد برېښنا کوټ ته هم درانه زیانونه واوښتل. په تیرو څو کالو کې د دغه فابریکې کارکونکو او محلي ریاست د خپلو شته امکاناتو څخه دغه برېښنا کوټ فعال ساتلې. کله چې سړی فابریکې ته دننه شي او حالات یې له نږدې وګوري چې پرزی په سیمانو او ټوټو تړل شوی، زړه درد کوي، خو بیا هم دومره برق تولیدوي چې د زورواکو او چارواکو کاری روان کړی دی.
خپل لوم انسان دانش دی، برق مشکل واقعا په کنل کې ډیر جدي دی. کوم برق چې د فابریکې دی هغه زورواکو د دولتي چارواکو د کورونی نه کیږي او د عام خلکو ته هیڅ دغه هیڅ پایده نه رسیږي. هغه خلک دغه څخه محروم دي.
نوم یې واحد الله د اسدآباد خار اوسیدونکو. برق فقط او فقط د چارواکو لپاره دی. غریب خلک نه برق لري نه وسل لري چې ځان لپاره برق پیدا کړي، یا جنریټر چالان کړي، یا دغه لپاره تیل او دغه لپاره مصارف. دا ډېر په سختۍ غریب سړی ځان لپاره روژه ماته نشي برابرول نو پاتې شو د برق مصاله.
دوی وایي سخت ګرمي او روژه ده، کورونه تنگ دي او برېښنای نشته چې په وجه د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زیاودین گوهر هم د اسدآباد د خر اوسیدونکو. برق ډیره ستونزه ده، بیخي دوکانونو کې ټول ورځ نه جنریټر انسټال کړي او خلک کسټمر چې راشي هغه مشکل سره بیخي یو ته بل اواز نه اورو. دومره جنریټر او شوري په کورونو کې نشته، ډیر ستونزه سره لرو. هر ځای کې چې هسپتال کې هم تکلیف سره مخې، بیخي برق هلته نشته، په کورونو کې هم نشته، بیخي ډیره ستونزه ده. برق
سرشار سیندونه لري، خو ورته بلې د برق مشکل په کورونو کې شته. په اسدآباد خر کې برق نشته
تر اوسه، فقط چې وعده شوی دی په مغه وعده پاتې دي. تر اوسه نه چا په خپل وعده عمل کړی دی او نه په راتلونکي کې وکی. نو تشریفات دی راځي، خلک مشران راځي او وعده کوي او بس وعده په مغه په وعده پاتې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم د برېښنا د نشټوالي ستونزې مانی او له مرکزی حکومت څخه ګیله کوي چې د ولسمشر په ګډون ګڼو چارواکو ورسره د برق د ستونزې د حل په ارتباط ژمنې کړي خو تر اوسه یو هم نه د عملی شوی.
موږ ستاسو وعده په ننګرهار کې رئیس جمهور وکړلې انتقالي برق چې کم دی اداره کړل حق دی هغه ننګرهار او لغمان ته ورکړل شوی دی. تر اوسه موږ کونړ ته دغه برق هم نه دی راکړل شوی. دغه برق هم رانه کو بیا د دین وروسته بیا والی صاحب تکرارا کابل ته تللی او په دې د برق خرابې ته باندې د والی صاحب سره وعدې شوي دي خو تر اوسه د دغه د کونړ د ولسونو خلکو سره دغه وعده د ریاست جمهوری نم په دروغ دي. د نور وزارتونو د خوانم چې کومې وعده دي دا ټولې په دروغ دي. زمونږ دغه وعده تر اوسه تر سره شوې نه دي.
په کونړ کې د برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی وای تر اوسه چې فابریکا کوم برق تولیدوي دا د دوی خپل کمال دی او د برېښنا کوټ د ترمیم په برخه کې ورسره مرکزی حکومت کومه مرسته نه ده کړې.
نو دا فابریکا په تقریبا 45 کاله مخکې جوړه شوې او پسته لاک شوې ده. اتمن ظرفیت یې کته راغلی دې د بسادې لپاره موږ زیات هلې ځلې کړي. مګر تو مرکزی حکومت په دې کې توجه نه ده کړې او هیله مدار چې مرکزی حکومت د دې په سازه کې توجه وکړي او د فابریکا خپل عادي حالت ته راوځي.
څو کاله وړاندې د یادې فابریکې د بیا رغونې یو قرارداد د یو اوکرایني شرکت سره د اوبو او برېښنا د وزیر اسماعیل خان لخوا لاسلیک شوی و. اوکرایني انجینران هم کونړ ته راغلل. دلته یو څه وسایل هم راوړل خو ډیر زر بیرته وتښتیدل او د برېښنا کوټ د ترمیم کارونه وران ویجاړ پرېښودل. چې د اوکرایانو لخوا راوړل شوو وسایلو کې اوس مچو جالی جوړی کړي. د اوکرایني شرکت نه د وخت حکومت او په ځانګړي ډول د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان د کار او فرار پوښتنه ونه کړه. چې د یادو چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس هم د اسدآباد اوسیدونکي د برېښنا له نعمت څخه بې برخې پاتې دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا. دا بیا هم د انصاف په لټه کې د اونیزې خپرونې په وړاندې کولو سره زه اجمل تورمان له تاسو سره یم. دوستانو په دې خپرونه کې مو د یو زنداني ورور ستونزه راخیستې چې تورجان نومیږي او د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا چې تورجان څه ستونزه لري په ګډه به واورو.
زخپل د پراد ولایت يم د بکوا د وسولي يم نه متور جان دی وس په چرخي کې يم په چررم بلا کې يم. مشکل م دغه د چورور چې دغه د دکان شې چې مرمز باندې دغه پرسونل د په بلا کې پار بلا کې سلور منځاله د پار بلا کې یو یو کانتین دکان دی دغه شان ټول مستګران راکې.
دا نرخونه په څو دي مثلا په تیشه کې تا کم مواد قیمت دی ګران دی
ور ارشه خدا دې دا غیاب وتل شیدین چې دا د مشته په دې شو پیرا کې مستری په شته ده مخور کول تر وخت تیرې د تاریخ وخت تیرې ولاګي سرور پښتنه کېږي نه به خاص نه پښتنه ورومیان کې لو په دې شو پیرا کې پیاز په دې شي پټاټي د رقم هر شی د رقم نرخونه ګرځم مشته په ګران کې مات راځي. خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم چې مشته خدای ته باندې خبرې څو پرواز نه سي ورکه څو خبر لا پرواز نه.
تاسو ویلي دي دلته د زندان مسولین ته ویلي دي چې دلته د سیک بګران خرڅي
د زندان مسولین ورور ټوله په خبر د ګرد او سر شرکان خدغه مسولین شرکان دلته وسي در سره د لاس اعلان سو بشری حقوق وسلای چې دلته د رئیس جمهور مایوس وای چې دلته وس په ما بسو کې شاه حالات په ما بسو کې سختي په پر چرخي کې څه پېښ ما بس د سختي نه ګران کې همت پر باندې باندې شي ګران خرچي ملاقات چې د پرا سره راځي کورت چې د کورت یا بیندوی یا اندواني مشتراوړي تاسو نه پرځول نه پرځي په دې کې شانه تر پر سولو کسب باندې دوی د باندې حق څلور یا پنځه دانې دون نو کینځونه راغستاره و 2 کیلو نو دا رقم ده حق او ته داسې پرسو چې دغه په درسنوي د لارې راغی د بندي حق چې ورکول کیږي چې موږ خو نه خبرې موږ خو نه راکې چې خوښ کسر وک پر څلور یا پر پنځه کینځونه باندې جنگجال کوي خو بد کار ګټه دا رقم به کړ دا رقم شمار کړي پر بندي باندې دغه سترانې ست جوړ کړي د فرات سمات مثال ملاقاتي راځي چې دغه ځما ته شی راوي وایندونه موږ نه پرېږدو ونه کورت موږ ته راوړي وایني پرېږدو نور داسې شی شمار کله کوي نور میاوه
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه. خاغلی عارف د اړه ازادي رادیو ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لبلای تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. کانتینیوم په هر بلاک په محابس مرکزی کې شته دی. په هر محابس کې کانتینیوم موږ لرو. ا کانتینیوم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د محابسینو هغه لومړنۍ اړتیا او ضرورت چې دی هغه باید تامین کړي. دوی دغه نه ګټه پورته کوي او څه چې ضرورت دی دغه نه استفاده کوي مګر پر یو مقرر په چوکات کې تنظیم شي دی چې کوم شاهان دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اکمال شي. لکه د هر شی چې دوی نیازمندي لري هغه نیازمندي د قانون سره سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامه چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ کړي. متاسفانه په ځینو محبسو کې د شکایات او ګونګسۍ موږ هم اورېدلي دي چې دوی ظالمانه د شاهان قیمتونه پورته کړي دي. یو خواهی خود دست مالونی با بازار که در طول قیمتی رو جک شوی دی در یو مسئله دی بل ممکن عدالت تا دی که در نظر انصاف نکی در طول چی پر کانتین پی کار کهی در دیده پار اخبال رئیس عمومی شخصا کوهستانی صاحب دیر توجه کردی دی حیاتون توضیف کردی دی تشکی و زانو تا وظیفه بر کردی در رهبری به محبس مرکزی تا وظیفه بر کردی چه دوی چردن توجه رو که پا دی اکل که کوم چې تخلف کوي ګران فروشي کوي دغه نه جدي پښتنه کوي مجازات باید معمول شي دغه وظیفې نه کنار شي دا پروسه دوام لري او تاسو ته نن درکوم چې موږ په دې مسله کې پوښي او دقیقا متوجه یو. زه دغه ورور خبره تاییدوم چې د بنصافي شته په کانتینو کې او موږ ورته متوجه یو دا راپور موږ راغلي دي دقیقا موږ د جدي برخورد کوو آیتونو توضیح شي کشکور ګنګ وظیفه اخیستل چې دغه مسئله روشانه که متخلفین ته مجازات دار.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازریف
وی ګرک وای ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونې خبرونه شته سی واوریدله. که تاسو هم چیرې ستونز لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ ان شاء الله چې د امکان تر حد به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزې د هواري لارې چارې پیدا کړو او دغه ستاسو ستونزې چې د مسؤلو چارواکو سره شریک کړو. تر بلې خبرونه مو پلوې وبخونکې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې موږ د تلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ. تاسو کولی شئ یوازې د یک شمې پر ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0992 9 3 خوونه ولرئ.
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی اوریدونکو د خبرونی قدرمنو منوالو سلام. ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښ د پروګرام وخت او ستاسو د هغو پیغامونو چې په هغه کې مخفل ستونزې نظرونه او لاندیزونه بیان کړی دي د خبرېدو وخت را رسیدلی دي. ګران اوریدونکو زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله موږ ته څو ځلې پرله پسې ټلیفون کوي او پرله پسې څو پیغامه د پیغام ثبتولو په ماشین کې پرېږدي. البته چې موږ ستاسو د پیغامو پر رسیدو خوشاله کیږو خو کچیرې تاسو څو پیغام پرله پسې راولېږئ، نو موږ نسو کولای چې ټول دغه پیغامونه په یو خپرونه کې خپاره کړو، که څه هم د هر پیغام موضوع بېله وي. نو زموږ هیله ستاسو څخه دا ده چې په همدغه یو پیغام باندې بسیدنه وکړئ او نور پیغامونه پرېږدئ نورو ورځو ته. همداراز باید ووایم چې ستاسو قدرمنو اوریدونکو پیغامونه کله کله ډیر زیات وي او ټوله په یوه یا دوه خپرونو کې نه ځایږي، نو تاسو لطفا صبر او حوصله وکړئ، ستاسو پیغامونه به په راتلونکي پروګرامو کې خپاره شي. ګران اوریدونکو، په دې ورځو کې بیا هم د تورخم د پیښې په هکله یو زیات شمېر پیغامونه را رسېدلي وو، چې موږ د نورو پیغامونو پر څنګ بیا هم ستاسو ځینې پیغامونه د دې موضوع په اړوند په دې پروګرام کې راخستي دي. نو راځي چې ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، تاسو ټول ته سلام او احترام. ما د کندهار ولایت خارکنی ولې د دلته ډېر جدي مشکل چې وجود لري هغه دا چې په شپخانو کې غیر مسلکي نرسان حتی مکتب هم نه وي خلاص کړی دی، د نرس هیڅ وظیفه اجرا کوي. هغه کسان چې مکتبونه یې ویلي وي، اخباریان یې ایستلي وي، د هغه څخه وروسته یې درې کلن دوه کلن انسټیټیوټ یا دولتي یا شخصي ویلي وي، د نرس په صفت په شپخانو کې وظیفه نه لري. هغه کسان چې وسته یې ډېره وي، درنه وي، هغه بې اسناده وي، په اصطلاح مکتب یې ترلسم هم نه وي ویلي، هېڅ نزاکتونه د تعلیم نه چوکاټ، داسې نور نور کړنې دي چې هغه ورته معلومېږي هم نه دي، په شپخانو کې وظیفه اجرا کوي. نو د کندهار ولایت ستاسو په طریقه د کندهار ولایت تمیز څخه دا خواهش چې یو سروې وکړي، یو پلټنه وکړي چې آیا په د شپخانو کې رسمي یا مسلکي یا اسناد لرونکي خلک نرسان کار کوي، که بیا اسناد هغه کسان چې اسناد لري هغه راوغواړي، او کسان چې اسناد نه لري هغو ته یا د اسناد زمینه مسئله کې هم د کار برطرفه کوي. السلام
علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ خوشحال وایست. محمد حکیار تلیفون په لیکه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه یم. د لوړپوړو چارو سره هیله لرم چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د حضرت الله په نامه او د حکمت الله په نامه چې محلي پولیس چې په دغه چیرې شپږ میاشتې کې د حضرت الله په نامه باندې چې محلي پولیس قومندان دغه منارې د سیمې منچودنې کې دواړې پښې له منځه دواړو پښو باندې پلچ شو، نو بیا دوه میاشتې نه کېدلې چې حکومت معاش هم پر کته کوي او غیر زیر کوي. دغه پیغام او دغه هیله د وزارت څخه لرم چې دغه کس غوړ خوړې ورور نه دی، هغه چې د دوه پښو په پښواکې په منچودنې کې په بل ورور باندې بل من په تاسو بل پښه د منځه وکړه، هغه د شایدان لرو که څوک څېړنه کوي ورګې سي معلومات یې وکړي ودي ویني حد چې ور واستوي دغه کسان دې وویني د سره دې کومک وکړي د خدای بې وزله دي ولاړ د وطن دپاره او دغه رقم کړنې ورسره وسو. او د ازادي راډیو څخه مې دغه پیغام دی دغه هیله او ارزو څخه لرم چې دغه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو لري همدغه شمېره که چیرې ما ته زنګ ووهلي او د دوی سره زه مخامخ کړم او تاسو سره مخامخ په ټلیفون کې وغږېږي، زه به زیات خوشحاله سم. د وزارت د سره د وزارت امور داخلي سره د ولسوالۍ د کومندان د امنیت سره د کندهار د هر شخص سره چې تاسو دی غوښوي خبرې ورسره کوي، موږ به ورسره مخامخ کوو. ای حد چې راوستي په دغه مزړه درد کوي چې محلي پولیس او سیمه خپل سیمه پاک وساتل او اوس په خپل مټ په خپل دغه باندې چې غیر ذکر کړی هم دی دغه کس او په خپل سر باندې اوس هم توپک جنتا کړی یو دواړې پسې او پښې اوس مسالې یي ځان ته ورچولي او دی د وطن غم خوري او زما دولت زما حکومت دغونه بې غوره او دغونه بې پرس او بې بس خاصه دی چې و میاشت دوه میاشت نه کې د په دغه باندې ماش لا کته کوي او اوس غیر ذکر دی دغه رقم ناستی. نو پیغام ورته دغه دی که چیرې د داسې کسانو غور وخوړه سي د دولت په اعتبار زیات سي پر ملکي وګړو باندې د دوی سره به بیا هم کومک وسي بیا به هم وسي، نو خلک به ورسره همکاري شي، ټول ولس به ورسره همکاري سي. او که د دغسې کسانو غور ونه خوړه سي په راتلونکي کې به د دغه پایله خرابه وي. ستاسو څخه مې هم دغه پیغام دی چې دغه غور تاسو د راډیو د لارې وخوړئ، د وزارت څخه یو هیات یا د کندهار د قومندانۍ څخه یو کس په ټلیفون یې اړیکه باندې راپورټ کوي ستاسو خبرونه کې او دغه قصر مخامخ کې وه تر تراسي او غامي وخوري. والسلام، السلام علیکم.
ګران اوروره محمد حقیار، لکه څنګه چې تاسو هم ډېر ښه متوجه سوي یاست چې د دغه ستونزې د حل لپاره شلاره د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام ته مراجعه ده، نو زه به دغه خبرونه د مسولینو شمیره تاسو ته درکړم. تاسو یا هغه کسان چې دغه ستونزه سره مخامخ دي لطفا هلته یو تماس ونیسي او هغې بیا تاسو ته ټلیفون کوي او تاسې دغه موضوع سره طرح کړي، نو انشاءالله چې یو د حل لاره به پیدا سي. د انصاف په لټه کې د خپرونې شمیره لطفا یې ولیکئ: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو کامیابی غواړم.
سلام، السلام علیکم. سلامونه ونیکی هلی د ازادۍ رادیو او ریدون کو کار کوونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام می ارزاده روډ جان، منګ 38 کاله پاکستان کې وشو او مهاجرینی او دا سیاست د خپل مخ نه تعقیبو. پاکستان همیش منګه استعمال کړي د اسلام په نوم، د اسلام دی له بدیږي په خپل ملک اسلام نافذ کی او د خپل مفادات او جنگ طالبان ورونه مهرباني وکي، د خپل مصالح او قواو نه دی ملاتړ اعلان کی او دا دشمن پر رسمیت او بجانی جدا زمون دشمن دی او دشمن به وي او د تورخم په مسله منی ټکلک خپل د ملک نه دفاع وکي. والسلام.
سلام علیکم. عبد الله زابل ولایت ما آزادی رادیو ته دا پیغام پرردم. پاکستان یو جګړن او جلسوی ده په دې عمل ښکار کړی ده او د افغانستان سفیر یې سار کړی ده. نو دا زموږ ته چې مري جنرالان مري، تورن جنرالان مري، دا زموږ ته انسانان دي، دا زموږ خلک د انسان په سترګې نه کتل کېږي. د پاکستان د خواسه وس او قدرت مثال وچی پاکستان ختموم، ځکه په دې خاطر چې د افغانستان په حق کې ډېر تیری کړی ده. افغانان دغسې خلک دي چې په لاس په خالي دست به تا ته که خدا کول جواب در کوي چې اټم تا سره ده، زما سره شیم نهسته، زما سره خالي دغه یو دانه توپک ده. خو خدای پاک چې دغسې راولي ورځ چې دغه ټول افغانان په یوې خوا ته یې بیا به خوند وکړي. زموږ جنرالان شهیدانیږي، زموږ د دې پوښتنه نه کېږي. د ده ته یو جګړن مړ شوی ده، په دې د ده غټ اسلام ښکاره کړی ده. نو خو خپله غوښه یو وارې کش کوه، د بل ته هم دغې خوږېږي. وسلام.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر یم، د فاکیا ولایت څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو همکارانو ته او بیا ټولو اوریدونکو ته سلام نیکي له احترامات وړاندې کوم. د تورخم د جګړې په باره کې زه دومره تاسو ته وایم چې جګړه د دواړو هیوادونو لپاره زیات هم، د پاکستان خلکو لپاره یا افغانانو لپاره. د پاکستان خلکو ته پکار ده، همدارنګه د افغانستان خلکو ته پکار ده چې خپل منځ کې روغه جوړه وکړي. حکومتونو ته پکار ده، پاکستان حکومت ته، افغانستان حکومت ته، چې دوی یو بل سره د سولې په باره کې خبرې وکړي. تاسیسات دې مه جوړوي، ځکه دا خاوره خو زموږ خاوره ده، خو دا جګړه زموږ له طرفه هم توان ده، دوی له طرفه هم توان ده. باید خبرې وشي، جګړې ته هېڅ اړتیا نشته چې جګړه ترسره شي، ځکه که یې خوا وینې تویږي هم د پاکستان توانه، که دې خوا وینې تویږي زموږ توان ده. باید خبرې وشي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. زما پر کوپری مملکتو او پر اسلامي مملکتو باندې زاغ دی، چې کوپری مملکتو او اسلامي مملکتو د دغه دوه مخي سیاستوال پاکستان څخه مخ واړوي، که امریکا دی، که برتانیا ده، که چین دی، که افغانستان دی، د دغه پاکستان څخه مخ واړوي. د دغه پاکستان لوبي هیڅ نه نیول کېږي، دا دوه مخي سیاست لري، دوه مخي هم نه لري، چار مخي نه واجره ده. نو موږ د امریکې څخه، د برتانیې څخه، دا چین څخه، د دغه دوه مخي سیاست څخه لاس واخلي، دغه مزني کوي دغه پاکستان. نو نن په تورخم باندې جنگ دی. نو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح له کوم چې محترم خپل ماجر خپل لار د چناجزیک د روي سره د دغه پاکستان سره واړوي، خپل د خپل مملکت سره خپل دغه وکي تجارت وکي، دغه پاکستان دوه مخي سیاست څخه مخ را واړوي. زما په ټول مسلمانانو کو پر مملکتو باندې زاغ دی چې دغه پر مخې پاکستان سره د لاس واخی. دا د تروریزم یو بمبه ده چې په نړۍ کې پر وتر ده. دا ټول کو پر مملکتو اسلامي مملکتو ده، د لاس څخه دغه ناوړي کارونه دي. شي هر چا په دغه ځای کې درس ویلی دی، د اسلامي مملکتو او کو پر مملکتو د ځان سره بری دي. دا چې یو بمبه نه پوهیږي یا پوتین نه پوهیږي، دا د بل خبره ده. واجره موږ دا هله کوو چې دغه پاکستان سره دی لا سواخي، دغه پاکستاني مزلیکی
دا پاکستان په افغانستان کې سل په سل کې لاس وهي. وسلام.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. فصل سلام وختنه مدادا چې آیا د تورخم دروازه چې بیا هم کار روان دی او جوړیږي د خلکو په وینا نو په دې مرګ جوړلا چې دا کومه وشوا آیا په دې باندې دا ارزي؟ او یو پوښتنه مدادا د لړپړو چارواکو او مسؤلینو نه چې دا کوم دوکانونه یا کوم زنجیر یا کومې پوستې چې د دوی اوس موجود دي آیا دا د پاکستان نه دي؟ مهرباني دې وکړي زما په نظر په کومونو وځینو کې چې دی را مخکې کېږي هلته دې د دوی مخنیوی وکړي. دروازه جوړه کړې یا نه جوړه کړې هغه پخوانی یو ماتل دی د سپلند به زه درته ووایم چې کوم سړي په جالوان باندې خوسکی خرڅ کړی او هغه به دغه خوسکی به حلاله وو پوستونه به ترې وختل جالې به ترې جوړولې. نو هر وخت به ترې پوښتنه کوله چې جالوان وروره زما خوسکی څنګه دی زما خوسکی څنګه دی؟ هغه ورته به ورځ ویلې چې وروره خیک دې په جاله کې وروسته ته ورته وسم خوسکی خوسکی لرې. هغه لګې دي د جلال آباد د کونړ د پکتیا د لوګر د ویش د دېو د نیولو په هڅه کې دي. ټول کرنسی داغی چلیږي پیسې داغی چلیږي کالدار داغی چلیږي. زمونږ والیان زمونږ شاروالان زمونږ قومندانان زمونږ امنیتی ځواکونه دوی د ځان سره فکر وکړي وروره دا کومه طریقه ده کومه مسلمانی ده کومه اسلام ده کومه ازادي ده کومه خپلواکي ده کومه ارضي تمامیت ده. بس یو خبره ده واقع ده چې د مسلمانانو ته افغانانو ته دوکې ورکول دي زمونږ مشران تر قیامت دوکې ورکوي. هلته 15 کسه وژني شل کسه چې زخمي کوي بعد د هغې نه بیا هغه کار هغې کوي هغه د ګوشتي هغې ته وګوره هلته هغه ډنډې پټان ته وګوره په جهاز ته خو دی بس دی دا زمونږ مشران دي زمونږ په دې غریب ولس باندې نورې مشورې او دونه نه وي. خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. لومړی د زړه له تله سلامونه او ټولو اورېدونکو ته هم سلامونه وایم. بس د سلامه زمونږ د افغانستان او د پاکستان چې د تورخم هغه د ډیورنډ په کرښه باندې جنګ رامنځته شوی او هغه لانجي او هغه قربانیانې هغه افغانان چې پرې قربانیانې ورکوي او افغانان پرې مړه شولو همدارنګه تکلیف او د زحمت سره پرې مخامخ شولو د مال او دولت نه پرې خلاص شولو ویره اوس پکې ټول حرامت ته شول د جوړ جال د لارې به دغه مسله حل شي. زمونږ ټول مشران ته دا خبر دی چې شهید غریب خلکو ته قرباني مرګ غریب خلک تیمړي شول دا نه ټول غریب خلک هم نشي د برخې پات شي په پاکستان باندې داسې د افغانان داسې نه چې په پاکستان او ظلم او ستم او زیاتی کوي په جلیلو تانو کې نشي. پاکستان خو دمخه سیاست لري داسې نه چې افغانان نه دا زور او دا انتقام واخلي او د افغانان د تکلیف او زحمت سره مخامخ کی زمونږ دولت سره دا زمونږ دولت ته زمونږ دا خواهش دی چې د غریبو خلکو غم کې او غریبو خلکو سره ظلم او زیاتی ونه کی. افغانان نشي کولای د متوانه طاقت نه لري چې پاسپورت کور اکور او ورې کوسته ورسي پاسپورت او ترنګ کارتونه ورسي کارتونه ونه ورسي ولا پاسپورت دا شان دي په 15,000 او افغاني کې چې زمونږ وسه نشته زمونږ د مشران ته دا خواهش او دا قضا ده چې په پاکستان باندې موږ آزاد کړو. پاکستان موږ سره دا ظلم او زیاتی نه کوي. سلام الله دې وکړي چې موږ په دې خبره باندې تصمیم ونیو.
احسان الله در رمضان اولاد څخه ازادي راډیو دا پیغام پیلتم. اول قدم کې هوټل ازادي راډیو او دم خو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس سلام ازما او ټول افغانانو ورونو ته دا خواهش دي او دا ارزو ده پلیاز د قران پلیاز د مبارک میاش پلیاز د افغانستان د مشرب خو کوم کوی راځي جوړ تر وکړو تر څو پورې موږ ته یو بس روښه خپل موږ ته راي نه وولې موږ ته اینده ته نه ګور د کوم پورې موږ باندې خپل مرند وي د کوم پورې موږ ته یو بس روښه نه وولې نه نظر جوړي ولې ته چې د موږ ته د پرجي واجه خدای واه افغانستان ته جذب څوک دی حکومت څوک دی تر واکه څوک دی بس څوک دی راته بلیاز افغان خپل سوله تر وکړو جنگ باندې کار کړل راځي الله تعالی ستان کې جنگ شروع دي څه ځوانان خزان څو افغانستان په ګلونو بدل ټول ولاړ وي خزان پر بس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه احمد دی من د سنگین دولس علي څخه ستاسو سره په تماس کې په سنگین کې دا یو کار کیږي چې ټلیفونونه باندې شبکې کار نه کوي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې جنگ خو هغه شي نه درېږي نو شبکې ولې بندې کړي؟ موږ د شبکو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د تخنیکي همکارانو څخه دا غواړو چې سنگین پولیس والی کې شبکې پاره کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو دا وستا سو هغه پیغامونه چې په تیر ورځ کې مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. تاسو څخه مننه او هیله ده چې بیا هم تاسو خپل پروګرام ته پیغامونه راولېږي، خپل نظرونه، شکایتونه، ستونزې یا خوشي زموږ سره شریک کړي. د دې خبرونې د ټلیفون ځنګړې شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو. په دې یادونې سره چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامو څخه جوړیږي. د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې زه طاهر روشان ستاسو څخه اجازه غواړم. ښه شپې او سوکاله ژوند. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.